Radio.
د ازادي رادیو د دوشنبه ورځ خبرونه له همدې شیبي پیل اسوي. د نور ورځو په څیر د خبرونو پیل په لومړی نیم ساعت سهارنی خبری مجله کیږي. السلام علیکم او سهار مو په خیر. نن د سلوغې یادلوي یوشتمه د فبروري لسمه ده. پوره پورونی کوري چې په نګرهار کې د یو افغان پوځي لخوا د دوو امریکایي سرتیرو د وژل کېدو او شپږو نورو د چپي کېدو پر موضوع تحقیقات روان دي. د امریکا دفاع وزارت د دوغو سرتیرو هویت په ډاګه کړ. نور راپورونه تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې تیر ماښام د دوی څو غړو د قطر د بهرنیو چارو له وزیر او زلمی خلیلزاد سره خبرې کړي. ولسمشر غنی د نړۍ په لسم شاري فورم کې وویل چې باید د شاري پراختیا پر لار پراته محدودیتونه لرې کړای سي. ایران پرون د مځکې مدار ته د ایران په لاس د جوړ سوي ظفر نومي سټلایټ په توغولو کې ناکام سو. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې تیر ماښام د دوی څو غړو د قطر د بهرنیو چارو له وزیر او زلمی خلیلزاد سره خبرې کړې دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیره شپه په ټویټر کې لیکلي چې د طالبانو په هیئت کې ملا برادر، ملا محمد فاضل مظلوم، ملا خیر الله خیرخوا او امیر خان متقی شامل وو. شاهین لیکلي چې په دې کتنه کې د مذاکرو پر نتایجو او نور اقداماتو بحث شوی دی. په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. زلمی خلیلزاد چې د سولې په مذاکرو کې د امریکایي هیئت مشري کوي د تیر ماښام د کتنې په اړه څه نه دی ویلي. خلیلزاد تیره اونۍ په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او نورو سیاستوالو سره خبرې وکړې. په کابل کې د امریکا سفارت د تیرې اونۍ د یکشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي و چې ښاغلی خلیلزاد په دغو کتنو کې پر دې ټینګار وکړ چې افغانان باید د ټول شموله مذاکراتي ټیم پر تشکیل او د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو لپاره پر چمتووالي خپل تمرکز ته دوام ورکړي. افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د نړۍ په لسم شاري فورم کې وویل چې باید د شاري پراختیا پر لار پراته خندونه او محدودیتونه لرې کړای سي. د نړۍ لسم شاري فورم پرون د متحده عرب اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د ولسمشر محمد اشرف غنی، د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالې میمونه محمد شریف او د نړۍ د نورو مشرانو لخوا پرانیستل سو. ولسمشر غنی په خپله وینا کې وویل مورچی په افغانستان کې څلوېشت کاله له ناغوښتل سوي کړکېچ او تپل سوي جګړې ځوریږو. د خلاقانه شاري ډیالوګ اقدام مو کړی دی. تېره میاشت ما شخصا د کابل د دوویشتو ناحیو او د کابل په شاوخوا کې د پرتو څوارلسو ولسوالیو له اوسېدونکو سره په دې اړه خبرې کړې دي. خلک واقعا دا درک لري چې لومړیتوبونه یې څه دي. د نړۍ شاري فورم یا مجمع په 2002 میلادي کال کې تاسیس شوی چې په هرو دوو کلونو کې جوړیږي. د دې فورم په کلنیو غونډو کې د شاري ژوند پر اړوندو پرمختګونو او ننګونو بحث کیږي. ګڼو سیاستوالو د اجرائیه ریاست د مرستیال او د وحدت اسلامي ګوند د مشر محمد موافق د زوی باقر موافق د وژل کېدو په اړه له هغه سره خواخوږي شولې. باقر موافق پرون د خپل ورور حسین موافق لخوا ووژل سو. محمد موافق د دې پیښې په اړه پرون رسنوي ته وویل:
رضای خداوند راضی هستم.
د خدای رضا او زراضیم په سیاسي او فرهنګي برخو کې ښه زلیدي. زما یو بل زوی و چې رواني تکلیف درلود، د ده دا پرمختګ نه سوز غملی او بیچاره یې داسې وخت ووشت چې بده و. د محقق زوی حسین محقق چې په دې حمله تورن دی، له څو نورو کسانو سره په پرونی پیښې کې ټپې سوی او د ملي امنیت روغتون ته لېږدول سوی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله، پخوانی ولسمشر حمید کرزی او ګڼو نورو سیاستوالو له محمد موافق سره خواخوږي شولې ده. ایران پرون د مځکې مدار ته د ایران په لاس د جوړ سوي ظفر په نامه سټلایټ په توغولو کې ناکام سو. د ایران دولتي ټلویزیون دا خبر پرون ورکړی دی. د ایران د دفاع وزارت د فضایي پروګرام ویان احمد حسینی دولتي ټلویزیون ته ویلي سټلایټ له پلان سره ځکه د مځکې مدار ته ونه رسید چې لازم سرعت یې ونه موند. د امام خمینی له فضایي مرکز څخه چې د تهران د جنوب ختیځ په 210 کیلومتري کې پروت دی، ظفر نومي سټلایټ توغول سوی دی. دا د 2019 میلادي کال له پایله د ایران لږ تر لږه درېیمه ناکامه هڅه ده چې غواړي د مځکې مدار ته ساتلایت ولیږي. په چین کې چارواکو نن وویل چې د کرونا وایرس له کبله د مړو شمیر تر 900 واوښت. پرون په دغه هیواد کې د 90 نورو کسانو د مړینې راپور ورکول سوی. له دې جملې 90 کسان یوازې په هوبی ولایت کې مړه سوي دي. له دې سره په چین کې په کرونا وایرس د مړو شمیر 908 کسانو ته ورسېد. کرونا وایرس د اول وار لپاره په دسمبر میاشت کې په هوبی ولایت کې کشف سو. په چین کې په کرونا وایرس د خلکو د اخته کېدو 40,111 تایید سوي پیښې سته. له چین د باندې په 24 هیوادونو کې په کرونا وایرس د 300 کسانو د اخته کېدو پیښې ثبت سوي دي. د آذربایجان د پارلماني ټاکنو رای پوښتنه ښیي چې د ولسمشر الهام علیف په مشرۍ واکمن د نوي آذربایجان ګوند زیاتې څوکۍ ګټلې دي. د یو امریکایي شرکت لخوا د سوي رای پوښتنې له مخې د الیف ګوند د آذربایجان د 125 کسیز پارلمان 9 څوکۍ ګټلې دي. دغه ګوند مخکې په پارلمان کې 5 څوکۍ درلودې. د مساواتو په نوم د اپوزیسیون ګوند یو پخوانی مشر عیسی ګمبار د ازادي راډیو آذری څانګې ته وویل: زموږ ارزونې دا دی چې هېڅ څه نه دي بدل سوي. د تش په نوم منحل سوي پارلمان غړي یو وار بیا مقرر سوي دي. د اپوزیسیون یوازې یو کاندید ایرکین قادرلی توانېدلی چې یوه څوکۍ وګټي. د آذربایجان په پارلماني او نورو ټاکنو کې اکثر د درغلیو راپورونه ورکول کیږي. په وروستیو پارلماني ټاکنو کې هم د بې نظمیو او ګډوډیو په اړه شکایتونه سوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. او اوس هم د هوا حال.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او د هم د افغانستان د یو شمیر لویو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د سانتیګراد په کچه وړاندوینه کړې. کابل کې به واوره ورېږي. د تودوخې لوړه درجه 6 ټیټه منفي 15. هرات ورښت د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 1. کندهار اسمان نیمه وریز د ورښت امکان. د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 2. مزار شریف ورښت د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 2. او د جلال آباد اسمان برګ وی د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 15.
تاسو زدي رادیو ته وژیست. په راپورونو کې اوري چې د امریکا دفاع وزارت د هغو دوو امریکایي سرتیرو هویت په ډاګه کړ چې په ننګرهار کې وژل سوي. په ننګرهار کې د یو افغان پوځي لخوا د دوو امریکایي سرتیرو د وژل کېدو او شپږو نورو د ټپي کېدو پر موضوع تحقیقات روان دي.
نور تفصیل لپاره هلته کمانډان د لیوا او هیئت هلته تللی دی تحقیق کېږي.
په کابل کې د څو بنسټونو غړو د سولې د مذاکرو لپاره د حکومت او سیاستوالو ترمنځ پر همغږي ټینګار وکړ. دا هم ورې چې د ملي اردو چارواکي وایي چې وسلول طالبان په اورزګان کې د خلکو له کورونو د سنگر په توګه کار اخلي.
شاوخوا 200 کورونه دوی سنگرونه جوړ کړي او موزیګانې جوړ کړي. دا اوس موږ سره په تلیفونو کې د هغوی ویډیوګانې دي.
په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې د سوریې پاوز په ادلب او حلب شهرونو کې د زیات پرمختګ اعلان کړی. د ژوند پرنګونو کې له یو ماهر ماهی په خون کې سره خبرې شوې.
بهرالو دلته د بیسودو کې کار شروع کړو او استادای مان خپل کار سره دوام ورکړو. په خپل ځای کې هر رقم په خوچو کې سره کوم غوړ.
د خبری مجله تر اونې بجو دوام کوي. د خبرونه د سر موضوع راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت د هغو دو امریکایي سرتیرو هویت په ډاګه کړ چې په ننګرهار کې وژل سوي دي. وزارت ویلي چې یو سرتیری 28 کلن جافیر جوګوار ګوتریز او بل 28 کلن انتونیو ری رودریګوز نمیږي. دغه سرتیری د شنبې په ورځ د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د یو تن لخوا چې د ملي اردو یونیفورم یې پتن و په ډزو ووژل سول او شپږ نور امریکایي سرتیری ټپیان سول. د لوی درستیز ستر جنرال بسم الله وزیری په مشرۍ یو هیئت له کابل ننګرهار ته ورغلی چې دا قضیه وڅېړي. صفی الله ستانکزی راپور لري.
د افغان پوځ تر ټولو لوړ رتبه پلاوی چې مشرۍ لوی درستیز جنرال بسم الله وزیری کوي د ننګرهار وروستۍ پیښه څېړي. دا خبره د ملي دفاع وزارت په یو اعلامیه کې کړي. ملي دفاع وزارت ویلي د ننګرهار په څیر بریدونه به د افغان او امریکایي ځواکونو د نږدې همکارۍ پر روحیه منفي اغیز ونه کړي، بلکې دا ځواکونه به په ګډه د تروریستانو په وړاندې مبارزه روانه ساتي. د اعلامیې له مخې افغان پلاوی له امریکایي ځواکونو سره په ګډه ننګرهار ته تللی او د پیښې علت او جزئیات څېړي. له ننګرهار شنبه رسنیو پر امریکایي ځواکونو د برید په اړه څو ډول ارقام خپاره کړل. یک شنبه سهار بیا په خپله په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند ډګروال سانی لګیت تایید کړ چې د ملي اردو په یونیفورم سنبال بریدګر په ډزو سره دوه امریکایي عسکر وژلي او شپږ نورې ټپیان کړي دي. د ډګروال سانی لګیت په حواله په یو بیان کې راغلي چې افغان او امریکایي ځواکونه د ننګرهار شیرزاد ولسوالۍ ته د یو مهم مشر لیدلو ته ورغلي وو او دا برید پرې له یادې سیمې په بیا راتګ کې وشو. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د امریکا د دفاع وزارت د بیان په حواله لیکلي چې وژل شوي پوځیان 28 کلن جاوير جاګوار ګوتيرس او 28 کلن انټونیو ری رودریګوز وو. د شنبه ورځ په دې برید کې امریکایي ځواکونه ته په مرګ ژوبلې اوښتو سربیره د ملي اردو دوه سرتیري وژل شوي او درې ژوبل دي. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل هم وایي چې د دې برید په اړه پلاوي خپلې څېړنې پیل کړي.
صحوه شوه ده یا اشتباه شوه ده نور تفصیل لپاره هلته کمانډان د لیوا او حیات هلته تللی دی تحقیق کېږي.
په شیرزادو کې طالبان او اسلامي دولت ډلې فعال وي خو هیڅ یوې تر اوسه د وروستۍ پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په تېرو کلونو کې د افغان پوځ په یونیفورم سنبال ځینو بریدګرو د پوځ له لیکو په بهرنیو عسکرو ډزې کړې. ناټو دغه ډول بریدونه د زرغون پر آبي یا ګرین اند بلو په نوم یاد کړي. ګرین اند بلو هغو پیښو ته وایي چې پکې د افغان سرتیرو له لیکو پر بهرنیو عسکرو د ټوپک شپېلۍ ور برابرې شوي او هغوی ته مرګ ژوبله رسولې. د امریکا د پوځ تر ټولو لوړ پوړي قمانداران هم د داسې بریدونو شاهد پاتې شوي. د بېلګې په توګه په افغانستان کې د امریکا او ناټو اوسنی عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د 2013 کال د اکتوبر په 13مه د یو افغان عسکر له برید روغ ووت خو په برید کې د کندهار د هغه وخت امنیه قمندان جنرال رازق ووژل شو. فاکس نیوز یک شنبه له یو پخواني امریکایي پوځي لیرای پیتري سره چې یو لاسې په افغان جګړه کې پرې شوی وو د ننګرهار د پیښې په اړه خبرې کړي. هغه وویل چې داسې بریدونه له ډېره وخته روان دي. لټولو مخکې د وژل شوي عسکرو له کورنیو سره خواخوږي ښیم. هغو ته چې ټپیان دي ژر روغتیا غواړم. همداراز افغان عسکرو ته چې وژل شوي یا ټپیان دي خواخوږي ښیم. په تاسف سره دا داسې یو څه دي چې له ډېر وخت روان دي. د افغان پوځیانو د باور جلبولو د پروسې یوه برخه ده. موږ له هغوی سره د همکارۍ روزنې او مشورې د هڅو په لړ کې په مخ روان یو. د 2023 کال په لومړیو 40 ورځو کې د ننګرهار له پیښې سره یو ځای ټول ټال شپږ امریکایي عسکر وژل شوي. حال دا چې د تیر میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې یوازې څلور امریکایي عسکر وژل شوي وو. په افغانستان کې امریکایي عسکرو ته دغه تازه مرګ ژوبله داسې وخت اوښتي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره سه شنبه په خپله کلنۍ وینا یا سټیټ آف دی یونین کې وویل چې غواړي له افغانستان امریکایي عسکر بیرته کورونو ته ستانه کړي. که څه هم رسنۍ په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي عسکرو شمېرې یو څه ښکته او پورته ښیي خو همدا څو ورځې مخکې د فبروري په درېمه د امریکا دفاع وزارت د امریکایي عسکرو د مرګ ژوبلو حال خپور کړ چې له مخې په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي عسکرو شمېر 2315 ښودل شوی او ټپیان یې څه باندې 40140 تنه اعلان شوي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ نیسئ. د افغانستان د سولې غوښتونکو ځوانانو بنسټ د سولې لپاره د حکومت او سیاسي ګوندونو ترمنځ د ملي اجماع د جوړېدو په هدف د یکشنبې په ورځ د نظریاتو راټولولو غونډه جوړه کړه. دوی ټینګار وکړ چې د سولې په مذاکرو کې باید د نظر یووالی رامنځته شي. تفصیل له خان محمد سین.
د سولې لپاره د حکومت او سیاسي ګوندونو ترمنځ د ملي اجماع د جوړېدو په هدف د سیاسيونو د نظریاتو د راټولولو په ناسته کې ټینګار وشو چې دولت سیاسي ګوندونه او د دولت سیاسي مخالفین دي. د سولې په مذاکراتو کې شخصي او ګوندي ګټې نه بلکې ملي ګټې په پام کې ونیسي. دغه ناسته د یکشنبه په ورځ د افغانستان د ځوانانو د سولې غږ مؤسسې لخوا جوړه شوې و. د ناستې ګډونوال په دې نظر و چې د سولې د بهیر لپاره دولت او سیاسي ګوندونه تر اوسه نه دي توانېدلي چې د سولې لپاره د یوې واحدې طرحې د جوړولو په هدف اختلافونه له منځه یوسي. دوی وویل که دغه ستونزه په مشوره او د ځانه تېرېدنې له اصولو سره سمه هواره نه شي د سولې راتلونکي مذاکرات به نتیجه ورنه کړي. د افغانستان د سولې او جنگ د بنسټ رئیس تمیم عاصی وویل
د سولې د تعریف لپاره یو ګډه اجماع نشته. سولې د کرزي صاحب لپاره یو څه، د ډاکټر صاحب غنی لپاره بل څه، د ډاکټر عبدالله لپاره بل او د حکمتیار لپاره بل څه ده. د جمهوریت په کچه ورته هم یو اجماع نه لرو. باید د دې لپاره یو ګډ میکانیزم جوړ او تعریف شي.
خاغلی عاصی په دې ټینګار وکړ چې د سولې په بهیر کې د افغانستان د وسلوالو مخالفینو تمویلونکي او ملاتړي هم خکېل او تضمین دی واخیستل شي. د ناستې ځینو ګډونوالو وویل له طالبانو سره د مذاکراتو او د سولې د هوکړې وروستی لاسلیک د افغانستان د ولسمشر که هر څوک وي حق او صلاحیت یې دی، خو په دې شرط چې دولت د سولې مذاکراتو او هوکړې ته د رسېدو لپاره د هېواد د ټولو قشرونو او سیاسینو رضایت ولري. ځینو ګډونوالو وویل دولت دې د سولې په مذاکراتو کې سیاسیون او د ټولنې نور قشرونه له پامه ونه غورځوي او سیاسیون دې هم په دغه مذاکراتو کې د دولت د نفی کولو فکر له سره وباسي. د ناستې ګډونوال او د سولې د عالي شورا د دارالانشا مخکینی رئیس محمد عمر داودزی وویل له طالبانو سره د سولې طرحه د سولې په چارو کې د دولت په وزارت کې موجوده ده او سیاسیون، مدني ټولنه او د هېواد نور قشرونه کولی شي چې خپلې طرحې دغه وزارت ته وسپاري. د وړاندې وویل
د دولت موقف چې په کوم شکل باندې مطبوعاتو کې بیانېږي ما حیرانی، ځکه صحیح برداشت نه شوی د دولت د موقف نه، یا په دولت کې به نقیصې چې صحیح بیان کړی نه دی. دولت موقف هغه دی چې رئیس صاحب جمهور ویلي و چې زه د سولې مذاکراتو بی قید و شرط ځم، اوس هم هماغه دی. اما ولې پکې آتش بس راننوته؟ اوربند پکې ولې راننوته؟ آیا د اوربند غوښتل ګناه ده؟
خاغلی داودزی دا هم وویل کله چې نوی ولسمشر اعلان شي دوه اونۍ وروسته به د سولې د خبرو په اړه لویه جرګه راوغوښتل شي. په همدې ورځ په کابل کې د حراست او ثبات شورا هم په یوې خبري ناسته کې د سولې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د یوې واحد اجندا په جوړولو ټینګار وکړ. د دغه شورا ویاند مسعود ترشوال وویل د افغانستان د سولې په اړه د بهرنیانو لخوا جوړې شوې طرحې د منلو نه دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان د مخکینی ولسمشر حامد کرزی په ګډون یو شمیر سیاسینو او مدني ټولنې د سولې لپاره بیلابیلې طرحې جوړې کړي، خو ویل کېږي چې تر اوسه هم په دغو طرحو یو واحد نظر نه دی رامنځته شوی. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست او اوس هم د نړۍ په ځینو معتبر ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. بریتانوي ورځپاڼې ګارډین د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د یوه افغان پوځي په ډزو د دوو امریکایي سرتیرو پر وژل کېدو او شپږو نورو پر ټپي کېدو لیکنه خپره کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه د امریکا پوځ ویلي دوو امریکایي سرتیرو ته وروسته له هغې مرګ ژوبله واوښته چې د شنبې ناوخته د افغان پوځ په یونیفورم کې یو تن پر دوی ډزې پیل کړې. د امریکا د پوځ یو ویاند ویلي افغان او امریکایي پوځیان په پوځي عملیاتو بوخت و چې د ملي اردو په یونیفورم کې یو تن د خپلې وسلې خوله پر دوی وربرابره کړه. د افغانستان دفاع وزارت پرون په ویلامه کې وویل چې په پیښه کې د ملي اردو یو سرتیری وژل سوی او درې تنه نور ټپیان سوي دي. دفاع وزارت ویلي چې د لوی درستیز ستر جنرال بسم الله وزیری په مشرۍ یو هیات د پیښه د څېړلو لپاره ننګرهار ته تللی دی. د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړي اجمل عمر ویلي چې دغه وسلول حمله کوونکی په ځوابي ډزو کې وژل سوی دی. د ګارډین ورځپاڼې په حواله په تیرو اتلسو کلونو کې د افغان ملي اردو لخوا د دوی پر بهرنیو شریکانو ګڼې حملې سوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت یوه چارواکي چې رسنیو ته یې د خبرو کولو اجازه نه درلوده د نوم نه ښولو په شرط ویلي حمله کوونکی افغان سرتیری و چې تر حملې مخکې له امریکایي ځواکونو سره جنجال کړی و. د دغه چارواکي په خبره حمله کوونکی د وسلولو طالبانو نفوذي کس نه و. ګارډین لیکي په تیره جولای میاشت کې بیا دوه امریکایي پوځیان د یوه افغان سرتیري لخوا په کندهار کې وژل سوي وو او حمله کوونکی په ټپي حالت کې نیول سوی و. په سپتمبر میاشت کې بیا د ورځپاڼې په حواله درې امریکایي پوځیان هغه وخت ټپیان سول چې په کندهار کې یوه پولیس د دوی پر پوځي کاروان ډزې وکړې. امریکایي مجلې ټایم هم پر همدې موضوع لیکنه خپره کړې او د لیکنې په یو برخه کې وایي د امریکا پوځ ویلي چې دغه پیښه به څیړل کیږي. د ټایم مجلې په لیکنه په ننګرهار ولایت کې هم وسلوالو طالبانو او هم داعش ډلې ته وفادار کسان فعال دي. مجله په خپل تحلیل کې زیاتوي د ملي اردو په یونیفورم کې د یوه شخص په ډزو امریکایي سرتیرو ته په داسې حال کې مرګ ژوبله اوړي چې واشنگټن هڅه کوي په افغانستان کې خپله 14 کلنه جګړه پای ته ورسوي. د ټایم مجلې په لیکنه په وروستیو اونیو کې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو له استازو سره په څو پړاوونو کې د سولې مذاکرې کړي دي. خلیلزاد هڅه کوي د سولې پر داسې موافقه سره وسی چې په مرسته یې په افغانستان کې روانه جګړه ختمه سي. که څه هم په دغو مذاکرو کې څو واري د سولې پر یوه نهایي موافقه د احتمالي صلح کېدو خبرې سوي دي، خو دواړه لوري لا هم نه دي توانېدلي چې داسې کومه موافقه په خپلو کې لاسلیک کړي. په اورزګان ولایت کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې زیاتې سیمې تصفیه سوې دي. چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو له زیاتو کورونو څخه د سنګر په توګه کار اخیستی دی. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت تصفیه سوو سیمو ته ورغلی.
امنیتی چارواکي وایي د یادو عملیاتو پر مهال تر دا مهاله د خانکي سیمه چې شاوخوا 2500 کورونه پکښې کې میشت دي او 6 کیلومتره ساحه کېږي د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاکه کړې. د دغه ولایت سرپرست امنیه قمندان سردار محمد حیا چې د یادو عملیاتو مشري تر غاړه لرل، د جګړې په لومړۍ کرښه کې ازادي راډیو ته وویل چې د یادو عملیاتو پر مهال 14 وسلوال طالبان وژلي او 9 تنه یې نور ټپیان کړي دي.
حدوداً 14 نفر کشته داره و 9 نفر زخمی داره. نه به اردوی ملی، نه به پلیس ملی و نه به امنیت ملی هیچ نوع تاوان واسه به نرسیده.
د جګړې د لومړۍ کرښې دغه افغان پوځیان زیاتوي چې وسلوال طالبان ورسره د مخامخ جګړې توان نه لري. د څلرمې لیوا د اوم عملیاتي کنډ قومندان زمري په یاد سیمه کې ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان تل د ملکي خلکو کورونو، مسجدونو او ښوونځیو څخه د مرچلو په توګه کار اخلي.
شاوخوا 200 کورونه دوی سنګرنو جوړ کړي او موزیګانې جوړ کړي. دا اوس موږ سره په تلیفونو کې دی. هغوی د پردیو کور ملکیو کورونه چې د موضع استفاده کړي، د سنګرنو استفاده یې کړي او موږ سره ویډیوګانې دي. نو دا دغه علت ده چې دا ملکیان کله چې تلفات او ملکي تلفات تلف کېږي همدې خاطر باندې ځي طالب ځي دښمن ځي. همالته د ملکیانو کورو په خوا کې هلته یو سنګر جوړې همغه ځینه په اردوی ملي باندې یا پولیسو باندې یا د امنیتي ځواکونو باندې انداختونه کوي.
دغه سیمه چې تازه افغان پوځیانو د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاکه کړې، تر ټولو ډیر زیان ملکي خلکو ته پکښې کې رسېدلی دي. د خلکو د کورونو زیاتې برخې ویجاړې سوي او باغونه او نور زراعتي توکي وچ سوي او سوځېدلي دي. د ولایت مقام مسولین وایي دوی به ډېر ژر په یاده سیمه کې پرمختیایي پروژې پلي کړي. د والي ویان زړګي عبادي په یاده سیمه کې ازادي راډیو ته داسې وویل:
اگر دا کم پلچکونه یا کورونه چې تاسو وینئ د کورونو لپاره شلتر پروګرامونه لرو، د پلچکونو لپاره د انکشاف دیهات تر ریاست او د فوایدامې تر ریاست لاندې پروژې لرو چې هغه به په نږدې وخت کې به راستي سروې وکړي. وروسته له سروې نه به عملي کارونه پیل کړي. همداراز هغه کډه سوي کورونه چې د دغې زینه تللي، البته ښار ته د هغوی لپاره بیرته زمینه برابرو چې انشاءالله په ژرترین فرصت سره به دوی راشي خپلو میشتو ځایونو ته، اصلي ځایونو ته دلته به ژوند پیل کړي. د دوی سره یو نو مرسته هم په پلان کې لرو.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي، خو افغان چارواکي زیاتوي چې په دغه سیمه کې به نوي امنیتي پوستې ځای پر ځای کړي او د یادې سیمې امنیت به د تل لپاره وساتي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس یو بهرنی مسله تعقیبو. د سوریه پوز په ادلب او حلب شارونو کې د زیات پرمختګ اعلان کړي. د پوز په خبره حکومتي عسکرو په دغو شارونو کې د لزګونو کلیو او ستراتیژیکو سیمو کنټرول په لاس کې اخیستی دی. په سوریه کې د پوز بریدونه چې روسیې ملاتړ کوي د زرګونو کسانو د بې کوره کېدو سبب سوي دي. صفی الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د سوریې پوځ وایي په وروستیو څو ورځو کې په ادلب او حلب ښارونو کې د 600 کیلومتره په وسعت سیمې نیولې دي. دا دواړه ښارونه د سوریې د حکومت ضد ډلو له وروستیو مرکزونو یادیږي. د سوریې پوځ پرون په یو بیان کې ویلي چې په ادلب ښار یې له ختیځ او په حلب یې له جنوب لورو بریدونه کړي او ډېرې سیمې اوس د حکومتي عسکرو په کنټرول کې دي. پوځ ویلي تر هغو عملیات جاري ساتي چې د سوریې ټوله خاوره د حکومتي عسکرو لاس ته نه وي لوېدلې. د سوریې حکومتي عسکرو په تېره یوه اونۍ کې د تراقب ښار بشپړ کنټرول په لاس کې واخیست په ادلب کې د وروستي پرمختګ لپاره مهم بلل کېده. تر سراقب مخکې په جنوري کې معره نعمان ښار نیول شوی و. د سوریې د پوځ لخوا بریدونه چې په ځمکنۍ خوا سربیره هوایي ځواک هم ورسره مل دی او د روسیې له همکارۍ برخمن دي، د لسګونه زره کسانو د بې کوره کېدو سبب ګرځېدلې. عام خلک له خپلو سیمو په تیښته دي او د سوریې او ترکیې سرحدي سیمو ته ځانونه رسولي. پخوا تر دې هم ګڼ سوریایان له جګړو په تیښته د ترکیې سرحدي ښارونو ته رسېدلي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس په نړیوالو د ادلیب له بیزای شوی سره د مرستې غک پورته کړ. هغه پروند واتیکان په سن پیټر میدان کې د خپل اونیزه دعا پر مال ویل چې د نړۍ خلک باید د ادلیب مسلې ته پام وکړي. د سوریې له شمال لویدیځه بیا په تیره د ښځو او ماشومانو د وضعیت په اړه دردناک خبرونه راځي. خلک د تاوتریخوالي د زیاتېدو په سبب تښتېدلي. زه له نړیوالې ټولنې او ټولو ښکېلو غاړو بیا غواړم چې د بشري حقونو نړیوالو قوانینو ته په پام، له ډیپلوماتیکو چینلونو کار واخلي او د ملکانو سر او مال خوندي کړي. راځئ په سوریه کې د عزیزانو او شهیدانو لپاره دعا وکړو.
Per questa amata e martoriata Siria.
په ادلیب او حلب کې د سوریې حکومتي پوځیان داسې وخت پرمختګ کوي چې سوریې، ترکیه او روسیې په جنوري کې په سیمه کې پر یو اوربان موافقه وکړه. روسیه او ترکیه د سوریې د کورنۍ جګړې له مختلفو لوریو ملاتړ کوي. په ادلیب کې دوشنبه د سوریې ځواکونو په بریدونو کې اته ترکی سرتیري وژل شوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان تیرونی د سوریې حکومتي عسکرو ته خبرداری ورکړ چې د ادلیب له امن سیمه ووځي کنه انقره به لاس په کار شي.
رادیو ته ورجست په دې خبرونه کې نور مسایل هم تعقیبو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې تیر ماښام د دوی څو غړو د قطر د بهرنیو چارو له وزیر او زلمی خلیلزاد سره خبرې کړې دي. د دې دفتر وایان سوهیل شاهین په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي چې دوی پر کومو مسایلو په خپلو کې بحث کړی دی او څه پرېکړې شوي دي. افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د نړۍ په لسم شاری فورم کې وویل چې باید د شاری پراختیا پر لار پراته محدودیتونه لري کړای شي. ګڼو سیاستوالو د اجرایه رئیس د مرستیال محمد موقق د زوی د وژل کېدو له کبله له هغه سره خواخوږي شولې ده. باقر موقق پرون د خپل ورور حسین موقق لخوا وژل سو. ایران پرون د مځکې مدار ته د ایران په لاس د جوړ شوي ظفر په نامه سټلایټ په توغولو کې ناکامه سو. دا د 2019 میلادي کال له پایله د ایران لښته لږه درېمه ناکامه هڅه ده چې نسی کولی د مځکې مدار ته سټلایټ ولیږي. په چین کې چارواکو نن وویل چې د کورونا وایرس له کبله د مړو شمېر تر 900 کسانو واوښت. پرون په دغه هیواد کې د 900 کسانو د مړینې راپور ورکول شوی. له دې سره په کورونا وایرس د مړو شمېر 908 کسانو ته ورسېد. د آذربایجان د پارلماني چاکونو رای پوښتنه شوې چې د ولسمشر الهام علیف په مشرۍ واکمن د نوي آذربایجان ګوند زیاتې څوکۍ ګټلې دي.
دا ژوند رنگونه درنو ریزن کو همدا شیبا د بهسود پل کې ما د دې زی مايان ډېر مشهور دي. خلک له کابل او نور ولایتو راځي دلته مايان یا کبان خوري. نو له کسره چې همدا شیبا په غړو کې مايان سره کوي له سره مرکه کوم. نو مرته وای
بسم الله الرحمن الرحیم. نو مې نه کې بولاده د رنگرا ولایت وسیدون کوم بهسود په دې بهسود کې د مايان استاد.
نو د دې چیرز د کړي د مايانو په خول
دا خپل خمنګ اول ته وځ درونټه کې کار کا واړو دا برابر وسه ډیر لسوار لسکول حال تم کار شروع کو شروع کا غزنم بس ځان را بلد کو استادم پکې واغه سر به رالو دلته د بیسودو کې کار شروع کو استادای من خپل کار سره دوام ورکو په خپل دې خو یار رقم په خوڅو کې سره کوم غول
لکه اول ملکم ذکر شروع کو څنګه به دې مرحله تر ورسېدې
اول درونټه کې ما کار شروع کو دلته مې کار شروع کا غزنم به دې خوارات
تو رقم په خوې
درې سالو رقم په کوم سیخ کې په خو په کړه کې روغ په خو مثال نو ساده مساله دار تر رقم چوغړ
مزدار کوم دي
مزدار به دا مساله دار خلک ډیر خوخه او مساله چور کې
دا خو سره ډیر خوخه کنه فشار سره لوړی کی زکړی غړ دي
نه دا مې خو مشکل نه لري بیا چې تلو کې پخې کې مې هیڅ مشکل نه لري غړو کې به هم لږ مشکل لري چې غړ شي کنه تل چې هغه مې نس غړې نه اینه سپور وځي
نو چې سره سره خوخه چې بد تاثیر نه کی
د سیو شو خو پیپسي مې پیپسي سره اوس کې هیڅ مشکل نه
څنګه دې کاروبار دی نه دومره غټي چې ژوند ته روان
وي ان شاء الله خدای گزاره کوي ماشا الله
من نه خوشاله
د غنوریدونکو سیمه سونه راغلي دی. فضل کریم درویش له پکتیا لیکلي د سولې په پروسه کې د زینو سیاستوالو خبرې د اندېښنې وړ دي باید له داسې خبرو ډډه وسي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي له افغان مشرانو ګیله من یو، دا ځکه چې د سولې لپاره په یوه خوله نه دي. قدیر تکین لیکلي چې سیاستوال او حکومت باید دواړه د سولې په تړاو نظر یو کړي. د هلمند د چنجیر بازار څخه محمد خان خیاط لیکلي پاکستان نه غواړي افغانستان ته سوله راسي، ځکه نو هر ورځ توغندي راغورځوي چې بېګناه افغانان پکې په نښه کېږي. جلاد خان سات ساز د ګردی جنگل له بازار څخه لیکلي په افغانستان کې انټرنیټ ډیر ګران دی، له شبکو هیله ده چې قیمتونه ارزانه کړي. او د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمی الله حلیمی تندر په خپل سمس کې لیکلي په څمکني ولسوالۍ کې د ایم ټي ان شبکې انټرنیټي خدمات ډیر کمزوري دي، باید چې دغه خدمات چټک سي. مننه ستاسو له اسمی سنو. اوسنۍ خبری مجله له دې سره پای ته رسیږي. دویمه نیم ساعت سهارنۍ خبری مجله له ستاره احمد فروغ نه واوري. مهرباني.